سلام سهار بخیر. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفیالله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو د و بجو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د کب 14مه، د 2021 کال د مارچ 3مه. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې او بنسټونه پرون په جلال آباد کې د دریو رسنیزو کارکوونکو وژنه جدي ګواښ بولي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. او د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنګي جنایي شکایت ثبت کړ. پوره خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس رادیو ټلویزیون دغه درې کارکوونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوې او دوې نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنیې قمندان پاسوال جمعه ګل همت وویل د پرونۍ حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول
مهم توریس ته دې ډلې رابرې کول د خاري بسیط په نوم همداوس کړو تر سعودي د ورکشې سره او یو من خفکون تر فرانسې سره ته طالبانو په ډلې پرې اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دی.
طالبانو ویلي په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. تر دې مخکې د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د قتل مسؤلیت داعش منلی و. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دغه مرکزه په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حملې پلانولې.
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز و. له دغه مرکزه د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حملې پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نبوغل شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
ښاغلی امان زیاته کړه له افراطي وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ اچونکو لپاره مناسب و. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په 12مه وي. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکی تورن کړی چې په بخښنې سره دغه چارواکی تورن کړی چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیره دوشنبه د جرمني په یو فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر 150 د زیاتو ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشوخجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تېره جمعه د امریکا یو استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشوخجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوی و. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اګست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اګست میاشتې په 9مه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم دغه اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کېږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کېږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 144,500,000 اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عملونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیا، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدیا ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبریالانو امنیت نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
تعلیم کړی در شپږم صنف پورې و.
ښه شپږم صنف دغې نه ما پورته مو ولینه ده کړی.
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و بس دلته کار پراوه.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر ښځینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرح یې نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو تلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یوه خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د این اکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس رادیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل:
رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښه د میلیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدای سشکری چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس رادیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خو د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست ته د ډلې رابری کول د خاري بسیط په نوم همدا اوس کې ورته رسوي د ورک شي سره او یو ملخف کن ته فلچې سره ته طالبانو په ډلې پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یوه لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خواشینه ما مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمون د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړه خلری. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو مخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوی ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا موږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې، شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استیفانو پونتیکور وویلی چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه میرمنې په نښه کیږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډر فضا په ایجادولو سره نسي کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا غږ چوپ کړي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کې تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دو مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یوه پریکړه کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه که څه هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخت دی، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یې هم مخ ته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا درې نور ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو. ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي، خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شي، بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي، خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکا بیا کتنه کوي. خلیلزاد ته چې د بایدن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړي. ټاکل شوی خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هېوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سېشنبې په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 راهیسې د لوبو حکمیت کوي، تر دې مخکې د کرکټ د 1501 نړیوالو لوبو او د 40 اوور لوبو حکمیت کړی دی. کرک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستی چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوی دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 101 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 40 اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
نن د مارچ 3 د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې، خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین پراتګ کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
زنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د زنګلونه او ژوي اړیکو ته پام وشي، دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل زنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د زنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د زنګلونو ټولیز برخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده، چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو، خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو، چې بیا د وزارت په هڅو او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د زنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د زنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري، خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د زنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د زنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د زنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومن د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د زنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسني حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده، او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکو زین الله زهین بیا د طبیعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه په امن کې واوسو. همداشان دغه سیمېوي چې په هغې کې شتون ولري، لکه ښه نیالګۍ زنغوزۍ یادولی شو چې له هغې څخه ښه استفاده کولی شو او ښه قیمت لري. همداشان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولی شو.
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بېوزلي، د قانون نه حاکمیت، په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل، د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ، د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د له منځه وړلو اندېښنې زیاتې کړي دي. له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا وه د ژوو د ښکار د مخنیوي په برخه کار نه دی شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. څو اف اس بی واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا اف اس بی چارواکو لاس درلود. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سهشنبه د روسي وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اګست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو و چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر 4 لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقوقو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه‌شنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلی کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا که مدلل یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشې کړي. ناوالنی په تیر اګست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 14مه یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو 2 کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
لاندو خبرونو ته خراغلی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلوا کمیسون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي په ډزو وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لنډکه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
ما نوم احسان الله ده.
احسان الله څه کار کوي؟
په الحال هو په کار دی، نو سره کسي کې دکانداري کوم.
ښه، دکانداري کوي. په دغه دکان کې څه شیان خرڅوي؟
د دکان کې هر شی سامان سي وړي سي رو واغسو دال سو براس ولا همداش خوراکي سامان نورم دي.
څونه موده کېږي چې دغه تل کار کوي؟
تقریبا یو دوه ونه من درې میاشتې کې.
اها، معلومیږي د دکان په خوانی دی. تاسو د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی هغه سره کار کوي؟
دا دکان مې د ماما د خپل ور سره کار کوم.
ښه، تر دې مخه دې چیرته کار کوو؟
د دې مخه مې کار په ارزان قیمت کې چاره بوتخه.
هلته دې څه کار کوو؟
هلته ګاډو فروشو به ګاډو فروشو کې کار کوم.
ځان څنګه دلته راحت احساسوي که هلته راحت وي؟
نه، دلته ډېر راحت یم. هلته ته سړی ما کار ډېر دروند کارو.
اولادونه لري؟
اولادونه لرم، یو لور مې ده.
یو لور لري؟
یو لور مې.
تاسو خپل تعلیم کړی دی؟ تعلیم لري؟
تعلیم یې کړی دی، شپږم صف پورې.
ښه، شپږم صف د غینې پورته مو ولې نه دی کړی؟
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و، دلته کار پرابلم.
تاسو ویلي چې لور کوي لري، څنګه غواړي پراتلونکي کې په پاغي باندې درس وایس؟
ولې نه، بالکل باید موږ درس پوایو.
اته هیلې ورته لري چې پاغي چی شي وایي؟
ولا باید ديني سبق هم پوایو، همداسې مکتب هم پوایو.
میرمنې دې څنګه ديني سبق یا مکتب وایلې؟
میرمنې مکتب نه لري، ديني سبق ویلې.
اها ډیر ښه. دغه کومې پیسې چې ته دلته ګټې د کور لپاره دې کفایت کوي؟
و الحمدلله کفایت کوي، شکر دا عمر پلارم کار کوي، زم کار کوم کفایت کوي.
کله دې داسې هوټ کړی دی چې خپل لزان یو کار شروع کړي د ځان د پاره، یعنی نور خلکو سره کار ونه؟
ولا ډیر رغم کړی دی، خو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، پیسې ماشینه لرو، کنه غواړم خپل کاروبار شروع کړم.
ډیر زیاته مننه.
خوشاله.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبري مجله مو واوریده. کولای شئ زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې پرې سربېره چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ څپه خبرونې لرو واوري. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راشم، خو اوس مایک ست سمې عباس ته سپارم. مهرباني.
تشکر.